افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کړو، په مکې خبرونه ده. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. او د روسیې دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پوځ سره د جګړه ځپلې سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق کړی. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې د تختونې ګواښونه ډیر دي. اعلامیه زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري، لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه تر ډیره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې 2 ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغه دوو استادانو ویډیو خپره کړه چې د ډلې برمته کړي. په دې ویډیو کې امریکایي کیم کینګ او استرالیایي تیم ویکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشی کړي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. د ننګرهار ولایت ویاند ته ولا خوګیاڼی وایي کورنیو امنیتي ځواکونو تېره شپه د غنیخیل ولسوالۍ د شپږویشتمې ویالې په سیمه کې عملیات وکړل. که څه هم خوګیاڼی په دې عملیاتو کې د تلفاتو خبره تایید کړه، خو نوموړي مشخصه نه کړه چې دا مرګ ژوبل څومره ده او چا ته اوښتي. بلخوا د سیمې یو اوسیدونکي نادرخان ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي چې د ده په وینا د سیمې عام خلک دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې څلور تنه ترکي ځوانان دي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د ډېر شمېر کډوالو بیرته ستنېدل به د هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. راپور وایي دغه کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي چې ډېر یې خرج شوي دي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنه وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندوی ماموریت ته دوام ورکړي او تروریستي فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. دا څرګندونه وروسته له هغې شوي چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټان له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختیایي پروژو په اړه غونډه لرله. د متحده عربي اماراتو او سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عتیق الفلاحي ویلي چې دا ډول تروریستي کړنې د دوی بشري هڅې نه شي اغېزمنولی. الفلاحي زیاتوي چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحي په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي، د ګونو میلیون ډالر پر غوړو سره د پاموړ رول لوبولای دی. او ټاکل شوی دا چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربی اماراتو کې مسابقه وکړي. دا سهارا په نوم ټورنمنت کې به دا د افغانستان لومړنی لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخه مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل.
د ایرلند د تکړه لوبډله ده، نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبډله پر ورسې کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځې سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخره سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا جام لوبي په دوو ګروپونو ویشل شوی. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوی. په بی ګروپ کې بسکاټلند، عمان او هالند لوبه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې وبخې په بخنه سره دوستانو سم د سیمې ونړۍ څو خبرونه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ته د ډونالد ټرمپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونه ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا څرګندونې د جنوري پر 12 نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړې. پامپیو وویل چې د تیرې اونۍ په هغه غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړپوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه وضاحت ورکوه. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا له دغې د دفاع وینا سیاسي غوغا څخه په خپله ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place here. About Russia.
There was a shak na laram kum basuna chiki ya haga chidi Vladimir Putin warta guri aw wai ba chider khada da hago ahdaf ta khadi chi ma dar ludal. دا د لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمن شکونه خبره کړی او په یو ډول وخی چې د امریکا دیموکراسي به ساري نه ده. دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولای شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا لخوا هغه استخباراتي رپورت خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې تورن شوی چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې وه. ټرمپ تر دې ورځې مخه ویلي وو ښایي روسیه د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډېره باور دادی چې همدا مسله د دې سبب شوې چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي سیاله هیلری کلینټن انتخابات ونه ګټي. خو ټرمپ ټینګار کوي چې دا لاسوهنې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه کوي. روسیه په انټرنیټي غلاو کې لاس لرل رد کړی. د روسیې د دفاع وزارت پرونو ویل د ترکیه له پوځ سره یې د جګړې ځپلي سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لاسلیک کړی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسي چارواکو همداراز ویلي ترکیه هیات مسکو ته سفر کړی او څو دا توافق لاسلیک کړی. روسیه د امریکا له پوځ سره هم ورته تړون لري ځکه امریکایي پوځ هم د مسکو او انکارې په سیر د سوریې پر ځینو برخو هوایي الوتنې کوي. دا یادونه ورده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسني بوربند مخکښ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. بلخواته د سوریې دولتي ټلویزیون وایي لک تر لګو ته نفرون د مشخه تیرمه په یو انتحاري حمله کې وشل شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکزی په لندن کې دی تر دې وړاندې د پیښې د قربانیانو شمېر اته تنه ښودلی و. دا چاودنه د پایتخت جنوب لویدیز ته د کفرسوسا په نومه سیمه کې شوې ده. د ډلې ویلي و چې ښایي د وژل شوو شمېر ډېر شي ځکه د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي و د ځینو استثناءاتو پرته په ټول هیواد کې اوربند په پراخه توګه نافذ دی. سټیفن ډی مستورا په جنیوا کې دا هم ویلي و چې بشري مرستې لا هم هغه سیمو ته نه دي رسېدلي چې هلته خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ دي. په دې هیواد کې شاوخوا د شپږ کلونو راهیسې کورنۍ جګړې روانې دي. ختیځي اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی کړی او هغه یې د امنیت لا ټینګښ بللی. خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12 نیټه 3500 امریکایي سرتیري د جرمني له پولو تیر او د زاګان په لوري ولاړل چیرې چې دوی به هلته د رشیا او وروسته به د هغې سیمې په وو نورو هیوادونو کې خپاره شي. د سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو په رپولو سره د دغو سرتیرو هرکلی وکړ. په وارسا کې د جرمن مارشل فنډ تحقیقاتي مرکز مشر مایکل بارونسکي وایي دا د یو ارمان پوره کیدل دي. د په وینا دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یو حقیقي وړتیا ده. دا امریکا ولسمشر بارک اوباما په 2016 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سپارښتنه کړې وه. څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څخه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا مرکل دغه پرونی سرګندونې داسې مهال شوې چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د شمنو په اړه ډاډه نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانخیست خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه سرګندونو ته وه چې د ناټو د متحدانو په اړه یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وي. مرکل چې په بروکسل کې د افتخاري دکتورا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکارۍ یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوزلي او قحطي شامل ده. دا خبرونه دوستانو زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري خبرونه موم لا آزادۍ رادیو نه واوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او همدارنګي ولولئ. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ ترسره نشي په هیواد کې د سولې بهیر نه بریالی کیږي. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو د ارزونې د وړاندې کولو په پروګرام کې وکړې. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د داشان ناستو جوړول خورا ګټور ګڼي، ټینګار کوي چې باید په دا ډول ناستو کې ناورین څخه د وتلو ګټورې لارې چارې ولټول شي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشتون سیمایزې پیچلتیاوې او د ګاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسؤلانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 15 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وې. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی محمد قاسم وفایزاده په دې اړه وویل
تر اوسه د جګړې د ښکېلغاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي او په دې څېړنه کې سیمه ییزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ییزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلې دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیاتې شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وځنډېدې. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډېر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د حل لار پکې پیدا کو، مرض ته ګوتو نیس، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دا زموږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو ظاهر ازمی وای افغان حکومت باید خپل پوځي ورتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته. خغل ازمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نه دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
دوستانو په همدې رپورټ د خبری مطالبه برخه پای ته رسوند. جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما ازادي رادیوي مجله خپرو. د روانې خپرونې ډیره برخه د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې شوې. استاد حفیظ الله گردش تکړه ممثل مرحوم مهرعلي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه څرګندونې کوي او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه ډومبی خبرونه لري، خو پام وکړئ چې د ازادۍ رادیو مجلې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. دروان خبرونې ډیره برخه مو د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې کړې ده. استاد حفیظ الله گردش د تکړه ممثل مرحوم مهرعلي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه راته غږیږي او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه لومبی خبرونه لرو. همایون هیواد راوړوي.
تیره سه شنبه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي نړیوال سیمینار په کابل کې جوړ شو. په دغه نړیوال سیمینار کې پر جمهور رئیس سربیره د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو، د مشرانو جرګې رئیس، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس، یو شمېر فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتیکو استازو حضور درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمینار برخوالو ته په وینا کې وویل د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق یو مهم کار د هلمند د اوبو پر سر د افغانستان او ایران ترمنځ معاهده وه چې د ده د صدارت پر مهال لاسلیک شوه او ملي شورا تصویب کړه. ولسمشر غنی په دې سیمینار کې د 1343 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د شهید موسی شفیق او د هغه د پلار بحث ته په اشاره وویل. دا بحث دوه د پام وړ نقطې لري. اول دا ښیي چې زموږ افغاني ټولنه د آزادو بحثونو ظرفیت او تحمل لري. دویم دا چې دا بحث د دو نسلونو ترمنځ جنجال کې د درناوي او تفاهم ښه نمونه ده چې یو د وضعیت د بقا پلوی دی او بل د وضعیت بدلون ته علاقمند دی. هغه زیاته کړه شهید محمد موسی شفیق د تحول او تداوم ترمنځ منځنۍ ملي او اسلامي کرښه په واقعیت بدله کړه. د محمد موسی شفیق مشر لمسی ببرک دقیق شفیق د محمد موسی شفیق د کورنۍ په استازیتوب پیغام ولوست او د دغه نړیوال سیمینار د جوړونې په خاطر مننه وکړه. په دې سیمینار کې د شهید موسی شفیق د کارونو په اړه جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو او په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر او د شهید محمد موسی شفیق لمسی ملتیا کوله، له هغه پوستي ټیکټه چې د شهید محمد موسی شفیق پاکس تزین شوی و پرده پورته کړه او په ستوري ماڼۍ کې د شهید محمد موسی شفیق د عکسونو نندارتون پرانیست. دا هیواد تکړه ممثل، شاعر او کمپوز جوړونکي مهرلی وطن دوست له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد مهرلی وطن دوست له څه باندې شلو کلونو راهیسې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د نظر رول لوباوه. ارواښاد وطن دوست شاعري هم کوله او سندرغاړو ته به کمپوزونه هم جوړول. ډیرو مشهورو سندرغاړو د مرحوم مهرلی وطن دوست شعرونه په سندرو کې ویلي چې له ډلې یې نغمه، استاد خیال محمد او استاد شاولي یادولی شو. مرحوم وطن دوست له ډېرې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېده او د کورنۍ د غړو په وینا یې تېره یکشنبه په داسې حال کې چې په خپله باغچه کې یې ګلان وبوبل پر ځمکه لوېدلی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې د ده له نږدې همکار ښاغلي حفیظ الله ګردش سره چې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د خان رول لوبوي مرکه هم اورېدلی شي. تلویزیونی خبریالی کتاب چاپ شو. په کابل کې اکسوس کتاب لورنزی د افغان ژورنالیست او کیسه لیکوال ایمل پسرلی تلویزیونی خبریالی کتاب په 216 مخونو کې چاپ کړ. د دې کتاب پر پختي لیکل شوی دی د تلویزیون لپاره خبر، ریپورت او مرکه څنګه باید وشي. هر ورځ خبریال یا خبریاله د تلویزیون په خبریالی کې کومې لوړې ژورې ویني او څه ډول حل لارې موندلی شي. ایمل پسرلی دا پوښتنې د خپلو همکارانو او د نړۍ د نورو کورنیو او بهرنیو مشهورو خبریالانو د تجربو په رڼا کې ځواب کړي.
در واخت پوهند استاد صدیق الله رشتین اطلسم تلین په ننګرهار پانتون کې د لیکوالو، شاعرانو او فرنګیانو لخوا ولمنځل شو. نور الله ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د پښتو ژبې د ستوري لیکوال، څېړونکي او خادم ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین اتلسم تلین په ننګرهار پوهنتون کې ونمانځل شو. دغه غونډه چې تېره اونۍ د ننګرهار پوهنتون په نوښت جوړه شوې وه، د دې پوهنتون استادانو سربیره له کابل او نورو ولایتونو هم نوموتو لیکوالانو د قلم خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګڼو ویناوالو د پوهان استاد صدیق الله رښتین د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او ارواښاد یې د پښتو ادب مشال یاد کړ. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د داسې فرهنګي او ادبي هستیو په یاد د غونډو جوړول او نمانځل د دې پوهنتون ویاړ وباله او وی ویل چې پښتون ولس د پوهان رښتین د هڅو پوره وړی دی.
د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل، د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
د پښتو ادب لیکوال او نقاد او د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی د ارواښاد خدمتونه بېساري وبلل او وی ویل چې ارواښاد د پښتو د ګرامر بنسټ کېښود. استاد نجیب منلی په نوو ځوانانو غږ وکړ چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې پرمختللې دوره کې د تیرو پوهانو د څېړنو ګټه پورته کړي او د خپلې ژبې فرهنګ د پرمختګ لپاره دې کار وکړي.
چې هغه څه چې په نړۍ کې شته هغه راوړی او دلته یې د خپلې ژبې، د خپل فرهنګ، د خپل ملت، د خپل ژوند لپاره وکاروي. زه باور لرم یوازې هیله نه ده، کلک باور دی چې په همدغه تالار کې څلور پنځه دغسې نوابغ شته دی چې شل دېرش کاله وروسته به یو څوک راځي او په همدې تالار کې به د هغوی نوم یادوي. زه په دغه نوابغ باندې غږ کوم چې پاڅېږئ او خپله ژبه نن د نړۍ د موجودو امکاناتو نه په کار اخیستل جوړه کړئ.
د غونډې په پای کې د ارواښاد صدیق الله رښتین لور او د کابل پوهنتون استادې زرغونې زیور رښتین د غونډې له جوړونکو مننه وکړه، خو له افغان حکومت څخه یې ګیله وکړه چې تر اوسه کم تر کمه د پوهاند رښتین په نوم یو اکاډمیک ځای هم نه دی نومول شوی.
که څه هم مثلا په کابل کې یو لیسا په احمد شاه بابا مینه کې د هغه په نوم نومول شوی ده، خو زه فکر کوم چې دا به کافي نه وي، ځکه چې هغه یو پوهنتوني سړی و، یو اکاډمیک سړی و. نو که چېرته یو اکاډمیک ساحه یا پوهنتون د هغه په نوم نومول شي، دا به ډېره ښه خبره وي.
د ارواښاد د کورنۍ یو بل غړی فضل الله رښتین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به په خپله ځمکه کې د یوه فرهنګي او څیړنیز مرکز په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړي له هغو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د پوهاند رښتین هغه اثار چې له چاپه پاتې دي دوی ته وسپاري تر څو د چاپ په ګاڼه سنبال او د خلکو لاسونو ته ورسیږي.
که چیرته هر چا سره کوم کتابي قلمي یا زما د خور سره ډاکټر سره یا سمیم صاحب هم خدای دې ورته خیر ورکړي، د هند سفرنامه دوی سره به هغه چاپ شوله دوباره چاپ شو، هر چا سره کوم کتابي مونږ به خیر دې په خپل شخصي لګښت باندې چاپ.
ارواښاد صدیق الله رښتین د خپل شپېته کلن عمر په اوږدو کې له پنځه اتیاو څخه زیات کتابونه او سلګونه رسالې پښتنو ته په میراث پرېښي چې له همدې امله ارواښاد د پښتو ژبې په پنځو ستورو کې شمیرل شوی. پوهاند صدیق الله رښتین په 1938 کال د ورپېخ ناروغۍ له امله په پېښور کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په پښتو ادب کې د هغه د کړو خدمتونو له امله اوس هم نوم یې ژوندی ساتل شوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو مورخ او لیکوال پوهان ډاکټر حسن کاکړ د مرحوم د میاشتې په 14مه نیټه د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. ارواښاد کاکړ اته اتیا کاله لمخه د لغمان د پلوټي په کلي کې زیږیدلی و. لومړنۍ او ثانوي زده کړې څه په لغمان او څه په کندهار کې کړې وې. په کابل کې له غازی لیسې تر فراغت وروسته د کابل پانتون د ادبیاتو او بشري علومو په پوهنځي کې شامل شوی و. د تاریخ لرشتې تر فراغت وروسته درې کاله د کابل مجلې مدیر و. په همدې وخت کې چې ډېر ځوان و د دولت لخوا ورته د پښتو ټولنې د ریاست وړاندیز شوی و، خو ده نه و منلی. له زده کړو سره یې مینه وه او د دوام په خاطر یې انګلستان ته لاړ. هلته یې د لندن له پانتون څخه امپیل شهادتنامه او وروسته له همدې پانتون څخه د تاریخ په برخه کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. ارواښاد کاکړ مهال چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د دپارتمنت مشر و، پر افغانستان د شوروي د یرغل په وړاندې آواز اوچت کړ. د وخت رژیم ونه شوای زغملی او په 15 کاله باندې محکوم کړ. د ارواښاد کاکړ د بند موضوع د نړیوالې ټولنې پراخې غندنې او نیوکې راوپارولې. هغه د عفی نړیوال سازمان لخوا د زمیر د زندانی په نوم وپیژندل شو او په پایله کې د نړیوالو اعتراضونو په اساس له بنده آزاد شو. مرحوم کاکړ له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېده او د خپل ژوند په وروستۍ لسیزه کې ژباړې کولې او اووه کتابونه یې ولیکل. رو دې خات او یاد دې تلپاتې وي. زموږ همکار احمد شیبر لس کاله مخکې په پراګ کې مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته.
تاسو په وروستیو کې په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی دی د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ د امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. تر دې مخته هم ستاسو آثار اکثره د معاصر افغانستان تاریخ نه رانغاړي او په مخکینی تاریخ باندې هم ډېر تمرکز کړی دی. علت یې څه دی؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کېښود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغلی ہند پلاس کے اور شمالی برخ دے افغانستان د یا محلی واکداران و یا ازبکان اللہ اسلامی احمد شاہ استر احمد شاہ غٹ جنرالی سیاست نظاری پہ دے کے دا ٹول افغانستان بیر سر متحد کر د آمو سین در اباسین پورے پورے دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دی یو دولت یو سیاسی نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب نس تاسو په فکر باندې دی افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدای شي پښتنو وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب کړ
هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو دا راپورټونه چې وو د آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه وو په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شو ډېر مین وو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي دا په اوت کې په لندن کې چې وم اول ته آرشیفي مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفاوند کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برطانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان پوسه در ټول کړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي د الته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسمه پیړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته تاریخ مهم اسناد نشته لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ وزي حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا اغم نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې مواد را پریدي هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کې ده چې وایي البته د استخبارات تیم مواد چغیر ټولول قواقید دیر پر ټولول چې خپل حکومت دغه صحیح پیښه هغه پیښه سره کوم چې پیښه شوې دي دغه باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی دغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره بیا معاملې وکړي نو له همدې داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ نه وي
تاسو لکه څنګه چې زه معلومات لرم تاسو د افغانستان په معاصر تاریخ باندې هم څه لیکل کوي دا اوس په دې وختونو کې تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد راټولو کړو اسناد باندې تاسو اعتقاد کولای
شئ د شوروي اتحاد زه په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي د آرشیفونو کې کېږي شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه مشاهده او د کتونه لبخي لیکل شي دا تمن بده اما دا خوده غسه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رساله ډیر کتابونه لیکل شوي او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګند څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي د هغې ښه یوه آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسې د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه خبره بده ده، یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګند دی دغه تبلیغ دی. نو
که چېرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي. مثلا که څوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنې د مختلف خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي. او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید راټول ولولي. د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نامه د افغانستان دی، د محمد داوود کودتا، د حافظ الامین کودتا، د شوروانی یرغل. زه تر هغه اندازې چې زما د لاس شوي دغه اثر مې د مختلفو منابع مختلفو اشخاصو د موافق او مخالف الف د زد و نقیز برابر کړی دي او د هغه لږ کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد په خپل تاریخ کې د هغه نه استفاده وکم چې زما په نظر هغه درست دي. او د دې لپاره چې ګویا څه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وی چې په تاریخ کې په مغه وختونو کې دغه پیښې څنګه پیښې شوې دي. د مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستون کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې چې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، د مثلا زوړو مسجد حافظ الامین باندې کورتا او سو کورم په کابل کې، بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل په ځای ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کولی شي دغه درست او دغه درست نه ده. دې کې هغه نشریم چې دي ډېرې مغرضانه زیاتې دي. مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر و، د هغې روایت به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې را برسېره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي، څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړې دي؟
نو خو یعنې او ما یعنې په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي، ځینې وایي ما ته چې زما نوم اخله او ځینې وایي چې نوم اخله، له هغې سره ما مرکې هم کړي. علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې متعلق هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي، د ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي.
استاد خپس مننه،
در وخت کاکړ د لیکنو په اړه ویل کیږي چې دوی په نوي میتود تر سره کړي. همدا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمي له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه. ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکر د افغانستان یو لوی علمی شخصیت و د کابل د ادبیاتو بشری علومو پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب یې علمي او مسلکي زده کړې وکړې. هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکارېږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې یې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې. د دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوې وې، نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یوه ملي انسان پایش کار واخیست. ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو، یا د غرض لاسونو لیکلي وو، یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو. ده کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي، نو په دې اساس د ده تاریخونه ډېر ارزښت لري.
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخ ډېره توجه کوله.
بله، کاکل صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غېږه کې څېړله. مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو، په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې. تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې، اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې چې راغلي وو. ده په دې برخه کې یو کتاب لیکلی، د تاریخ د نظریې د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی، او هغه ځایونه چې د انتقاد به درلود، هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو، په تاریخي اسنادو، په حقوقي اسنادو.
د مرحوم کاکړ د کار شیوا او میتود څنګه وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفیع،
ټول هغه مواد چې د یوه تاریخ په برخه کې د ده لاسته ورتلل، ده د ټولو نه استفاده نه کول. د هغه کره کول، هغه چې ده ته باوري وو، هغه چې د اصولو له مخې باوري وو، د هغو نه به استفاده کول او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې. د خپل اسناد او حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول، بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي د هغو نه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه د تیوري چې ده ته یې لارښوونه کوله چې په کوم کتاب څنګه باور وشي، په هغو سترګو د کتابونو ته کتل، نقد کول یې د چا سره په شخصي حب و بغض دا کار نه کاوه، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوري سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول، او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو، د هغو نه وروسته به استفاده ځینې کول. دی ملي شخصیت و په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی، له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي، په هغوی تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمیر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر ښاغلي زرین انځور سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
انځور صاحب، پوهان صاحب، د خدای وبخښي، د تاریخ په برخه کې د دوی د لیکنو په حیثه کې ویل کېږي چې ډېرې د افغانستان د معاصر تاریخ په حیثه کې کړي دي. تاسو هم د دوی یو شمېر آثار چاپ کړي دي او له دوی سره مو له نږدې بلد وی، د دوی د کار له شیوې سره. تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي؟
هغه وخت چې په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډیره فعاله وه، اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي، خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته انتقال شوې ده، دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د فکر کوم چې 15 په شاوخوا کې آثار، مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکړ د افغانستان د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ لپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته، ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت ارز کمه. واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره یو ډېره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهان صاحب د علمي کار، د تحقیقي کار او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به په ډېر لنډي سره تاسو ته ارز کمه. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخصې وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99% کې د افغانستان تاریخ او په تیره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د کار میتود داسې و چې د به د هر یو موضوع لپاره چې وغواړي تحقیق وکړي، بېلابېل منابع به یې پلټلې، اسناد به یې پیدا کوله. داسې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې د پاره یا د تایید د پاره اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر د پاره، د یو مشخص ایدئولوژۍ د پاره، د یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي، د هغې د پاره اسناد لټوي. خو هغه اسناد چې بیا د ده د نظریې په رد کې واقع شي، هغه یو خطا کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا وه چې د خپله مخکنۍ یوه نظریه نه قایمولله، د په تحقیق کې څه مواد چې د ده لاسته ورتل دی راټولوله او د نظریه هغه وخت قایمولله چې د اسناد او وثقه اسناد به لاسته ورغله. بل د کار یو مهم اړخ دا و چې ډېر شکاکو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر له تاریخي نظره ډېر اهمیت لري. یو ثقه وي، بل دا چې لومړي لاس مواد وي. د ډېر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې کده ډیر ضرورت په وخت کې چې لومړی لاس مواد به نه پیدا کېدل، او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه و، په هغه صورت کې به د ډېره مراجعه کوله. زموږ ډیر نور مهم غوره مورخین چې له ده مخکې وو، دوی تاریخي څېړنې د دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهان صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک و چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب. د دې آثارو نمونه یې که راته واخلئ چې تاسو چاپ کړي دي، او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپه دي او یا بیا وروسته له تاسو نه نورو مطابقو چاپ کړي دي.
استاد زیات آثار لیکلي دي، هم لیکلي دي هم له انګریزي ژبې یو شمېر آثار مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویا علوم او برخو په باب ژباړلي دي. مهم کتابونه په هم په انګریزي ژبه دي، هم په پښتو او دري ژبه، یعنې په دري ژبو باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د آثارو د معرفۍ په سلسله کې وشي، هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي، د استاد له آثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کېږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کېږي، د استاد آثارو نه په هغې کې ډېره زیاته استفاده کېږي. د استاد په آثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه، د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی او د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې او په تیر بیا په فارس کې هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې په دغه بېلابېلو برخو کې د دغه اثارو او دا ډېر یو مهم اثر دی په تېره بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی او دا له نیکمرغه 2 کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد لخوا نه شوی وي په دغه عمر کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړی وي دا هم چاپ شوی دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب وروستنی اثر دی، یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب تاریخي بنسټ له لوري چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر، طالبان او اسلامي بنسټ پالنه د جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع یا د افغانستان د نفوسو تاریخ دا هم د دې زیاتره برخه د دغه کتاب په هانس سیب لیکلی دی. البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعې په حیث هم چاپ شوی دی او دا د سپی د څېړنو د مرکز لخوا نه چاپ شوی ده. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنو یوه ډېره غوره مجموعه ده. د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیلامه دا هم د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار ترجمه کړي هم دي، د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنې پرنسپونه، جنگ او زموږ نړۍ تاریخ څه ته وایي د یو مشهور کتابو، د کابل سلطنت بیان دا د الفنستن یو مهم اثر دی د افغانستان د تاریخ په باب، په تېره بیا د افغانستان د معاصر تاریخ په باب چې دا پوهان صاحب ترجمه کړی دی. د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوی وه. خاطرې او د یوې لنډې دورې تاریخ دا د محمود طرزي یوه لیکنه وه چې مخکې د دې نه چې په اصلي متن چې فارسي دی چې چاپ شي دا په انګریزي ترجمه شوی وه. استاد د انګریزي نه ترجمه کړې ده په پښتو. د پوهنې فلسفي بنسټونه دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې د ادبیاتو په حق لایم ځینې لیکنې کړي دي. د ګورکي لیکنې د یو رسالې په حیث ترجمه کړي وي د ادبیاتو په حق له عصري نړۍ، د سیاست په اړه د برتانویانو تګلاره دادی، او یو شمېر نور اثار په انګریزي ژبه د یو شمېر ډېر مهم اثار په تېره بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوي مدرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه، د افغانستان ډیپلوماتیک تاریخ، دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو اثارو نه دي. او یوه وروستۍ خبره چې غواړم درته وکړم هغه دا ده چې استاد لنډې کیسې هم لیکلي دي.
انځور صاحب، یو بنسټ هم ده د کاکړ صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی آثار خپروي، څه فکر کوئ څومره به د ده آثار ناچاپ وي؟
استاد د علمي کار ډېر زیات علاقه مند و، اصلا بې له لیکنې نه بل کار نه درلود. هغه وخت چې په جرمني کې زه وم او د سره به همیشه په تماس کې وم، او دیا به هم جرمني ته زموږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ، یعنی یو 4-5 غونډو ته دیا مسلسل راغلی دی. په ټولو علمي او اکاډمیکو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی، آثار یې موږ ته راکړي، مقالې لوستې دي. اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه. او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا د 2-3 کلونو راهیسې فعال دی، مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی، او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي، سره دی چې 15 آثار یې تر اوسه پورې چاپ کړي دي چې دا ناچاپ آثارو. د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد هغه آثار چې اوس نشته دی، یعنی چاپ شوی دی خو نایابو آثارو کې دی، دا هم بیرته چاپ کی. او د یو شمیر ناچاپ آثار هم وو چې هغه به له خیره سره امید دی چې د کورنۍ له لوري تنظیم و ترتیب شي او دغه بنسټ له خوا نه به چاپ شي. په دې کې یو شمیر ترجمې هم دي او د ده یو شمیر خپلې لیکنې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ده هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډېر مهم دي تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي، او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دري او په پښتو ترجمه شي.
ډېره مننه.
رادیویی مجله، هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دیوه تکړه و مسل میرالی وطن دوست لکابو شلو کلونو رئیسی د بی بی سی پرادوی دراما کی د ناظر نقش لوبه و د ده تک کلامونه او پا دراما کی لره امداد سره مکالمه دیر جالبه وی. پورستو کلونو کی پا دی دراما کی د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوبه و چه پا دی دراما کی وطن دوست ناظر و زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه خاغلی گردش پختلی د مرکی اوریدلو ته مو را بولم.
تیر ماښام که مازدیګر و وطن دوست صاحب په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو چې پښه یې وښویېده د زینو نه لاندې وغورځېده، نو په دې کې سر ته یې ډېره سخته صدمه ورسېده. نو بیا شفاخانې ته انتقال کړی و، نو هلته اگر چې عملیات د سر عملیات یې ورته کړی و خو نتیجه یې ور نه کړه. وطن دوست صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بله جناب گردش صاحب، وطن دوست نوی کور نوی ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی و د ناظر رول یې لوبولو، څومره په خپل رول کې په دغه ډرامه کې وطن دوست بریالی و؟
زه په لنډه درته ووایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطن دوست داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطن دوست د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و، او وطن دوست د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بی دی وطن دوست دغه ډراما نه داسې فکر وکړ چې خپل نیم اثر لاس ورکړي. کله چې ما سره لوبیده وطن دوست اکثره وخت ما داسې فکر کاوه چې زه نن ښه نه یم، شاید زه ښه ونه لوبیږم، یا خسته وم، یا بل رقم. خو د وطن دوست لوبیدل زما په څنګ کې بیا داسې و چې زمینه راته مساعدوله، داسې پاسونه به راکاوه چې ما ته انرژي راکول، ما ورسره تمثیل کوو. یعنی ما ځان ډیر راحت احساس کوو ورسره. داسې مې فکر کوو چې مثلا په یو غرب مې تکیه وهلی ده. وطن دوست زموږ لپاره ډېره غټه ضایع ده، ډېره غټه ضایع ده. د هنر په ډګر کې، داسې د شعر او موسیقۍ په ډګر کې
ګردش د شعر موسیقۍ ډګر ته هم راتلل. پښتنه وکړم، تاسې هم یو پېژندل شوی سندرغاړی د افغانستان. وطن دوست چې د شعر او موسیقۍ په برخه کې څومره کار کړی دی، دا تر څومره معاصر او پښتو موسیقۍ ته؟
وطن دوست داسې وبوله لکه په افغانستان کې زموږ ګلزمان استاد. همغسې چې ګلزمان استاد په سونو کمپوزونه جوړ کړي دي هنرمندانو ته، وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاین نه هي خواته سندرغاړو سره 50 کاله کېږي چې دی لګیاو شیرونه ورکولو او کمپوزونه ورکولو، تصنیفونه ورته جوړولو. وطن دوست د موسیقي په رمز او نبض باندې ډېر بلد سره و. بین تاسو چې دغه 13-15 کاله چې د څه سندرغاړي چې خصوصا دغه دوګونی سندرغاړي چې سندري ویلي دي، نارینه او ښځینه، دغه اکثره شیرونه د وطن دوستي، اکثره کمپوزونه د وطن دوستي، اکثره تصنیفونه د وطن دوستي. وطن دوست د موسیقي په اداره او په نبض ډېر ښه پیده. اته ډېر خلک خپل کاسټونه ورته وړاندې کولو چې ته به زما کاسټ تنظیمای، ته به جوړای. برلاوې دی هغه ډېر شاعر و، د سمو چې आवाज عادي خلک دغه شیرونه ووي. تاسو د استاد خیال محمد اڅندرو کې داسې شیرونه پیدا کولای شي چې هغه د وطن دوست شیرونه دي. نو وطن دوست یوازې د تمثيل د برخې یو 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 اتل نو، بلکې د موسیقي د ډګر
شیر کې دا عواطف څه ډول اسهار وراده. په نننی ادبي باس کې خاغلی درمل امدا پښتنه ځوابوي. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
پریزنت کول یا د عواطف اظهارول دوه ډول دي، یو ذهني اظهار دی، یو عیني. ذهني اظهار دا ده چې شاعر چې دیوي حادثې نه متاثر شوی یا دیوي پیښې نه څه تاثر اخیستی، هغه تاثر په خپل شعر کې شریک، یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیښې په اړه څه برداشت لرم. دا د عواطفو د تصویرولو ډېره کامیابه لار نه ده، ځکه په دې کې مونږ ژاړو، مونږ خاندو، مونږ وای وای وایو، وسوم اوف اوف وایو، او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه. بله عیني طریقه ده. عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو هغه په عیني ډول داسې انځور کړو دغه سیو خیو چې لستون کې پخپل خوخه په عاطفي تجربه کې را شریک شي کوم جوړدل یو سره وژړی او کا سرور بخون کې وی هغه ته سرور وبخي. مثلا تاسو دغه دوه شعرونه سره مقایسه کړئ په دوه شعرونه دی لوی شاعر درویش دورانی دی چې بیا نه تور پورته شي نه سر په وینو رنگ شي بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي او دویم شعر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش ادا ځل د وطن ځمکه هواره نه وه. په دې لومړي شعر کې شاعر وایي چې بازار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي د جنگ په وړاندې خپل کرکه خي او خپل عاطفي عکس العمل خي دا د عواطفو ذهني پریزنت چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې نهایت دې نتیجې ته رسیدلی چې جنگ بد شه دی او دغه جنگ د اخیری جنگ شي نور د جنگ ونه شي. خو په دې دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه لوستونکی خپل په عاطفي تجربه کې راشریکیږي. لوستونکی فکر کوي چې په قبرونو کې مزل په قبرونو کې تګ هغه خپل وایي چې دا نه هموري خو څه پیدا کړو دا لار خو مخکې هواره و اوس نه هواره ده قبرونه او قبرونه ولې را پیدا کیږي جنگ شوی او د خپل دې نتیجې ته رسیږي چې بازار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. په دې لحاظ دغه دویم ډول پریزنټیشن دی عواطفو چې دی ته اینی اظهار وایي دا کله کله ډیر موثر وي او کچری شاعران وپیشي چې عواطف په عینی شکل ترسیم کی چې لوستونکی یا اوریدونکی په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې راشریک شي ډیر به کم وي. په ذهني ډول کې مونږ لوستونکي ته زارې کوو د نمایشي جوه خبره ده چې کله چې مونږ یو لوستونکي ته وایو چې دغه شی ډیر سرور بخونکی دی دا شی ډیر ښکلی دی دا شی ډیر زورونکی دی تراشه مصره وژړه یا مصره وخونده یا دغه شی ته خوشحال شه ولې د دې په ځای د مغه په دې صفت نه ورته ولې مغه ورته توصیفونه ورته ترسیمونه چې هغه په خپله په سرور په ژړا په خندا کې را شریک شي په خپله خوښه را شریک شي. نو ځکه ویلی شو چې زمونږ په شاعرۍ کې په دې تېرو وختونو کې چې د جنگ په وړاندې خصوصا یا د جنگ په وړاندې کومه شاعري شوې دی بدرنګۍ په وړاندې او د ټولنیزو حالاتو د خرابېدو په وړاندې د ناامنیو په وړاندې دا د نیمې پېړۍ جنجالونو په وړاندې چې کومه شاعري شوې په دغو کې ډېره کمه شاعري دغسې ده چې هغوی عواطف په عیني ډول انځوروي. مثلا تاسو ته کاروان صاحب وایي چې غرونه مه وهئ ځنګلونه مه وهئ تبرونه مات کوئ د ځنګلونو وهل د چا په خیر نه دي ته به دغه مصیر نه وي. خو که کله ووایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غرم نه اختر نه لري کله یو چینار نه لري دا د عواطفو عیني پریزنټیشن دی او دا ځکه ډېر جاویدان شعر دی چې مونږ ته د جنگ نه راپاتې یا د تبرونو د وهلو نه راپاتې کومه غمیزه چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي مونږ خپله پوهیږو چې کیسه څه شی ده. او یا مثلا د کروان صاحب یو بل شعر دی چې تر منځه یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس ویل منځ یې چې اوس لاس په نختر څنګه واړو دا هم د عواطفو عینی پریزنت ده. شاعر نه وایي چې زموږ سره په لمنځو په نخترو وژاړئ خو وایي چې د لمنځو د نخترو د ویلو نه دغسې یو لویه فاجعه دغسې یو لویه تراژیدي رامنځته شوې او د خپله لوستونکی په عاطفي تجربه کې راشریکوي.
که دا بس راټول کړو ډاکټر صاحب نو لنډ لنډ به څه راته ووایي؟
اول خبره دا ده چې عواطف د شعر یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده. که چیرې په یو شعر کې عواطف نه وي هغه شعر داسې دی لکه په جسم کې چې روح نه وي او په هغه شعر کې که تخیلات وي که تصویرونه وي او کار څه شی وي خو چې د ژوند سره یوه رابطه ونه لري یوه اړیکه ونه لري مونږ عالي شعر نه شو ورته ویلی او ډېر ژوند هم نه شي کولی ځکه چې جسم په خپله نه شي ګرځېدی په ټولنه کې. بله خبره دا ده چې د عواطفو او د شعر د نورو عناصرو تر منځ یو تناسب هم پکار دی. تناسب داسې دی چې عاطفه چې دی د شعر په ټولو عناصرو باید لاسبری وي او دغه تصویرونه او نور اضافي خصوصا چې په شعر کې کوم دی چې هغه هم ورته ضرور دی هغه باید مونږ ته ورو ورو د عاطفې په ظرف کې را نقل شي او د په یو عاطفي حالت کې مونږ حس کړو. درېمه خبره دا ده چې کچیر عواطف د شخصي په ځای یا د شخصي دلچسپیو نه راځېږېدلي شعرونه په ځای دا ډېره ښه ده چې زموږ عواطف اقلن اجتماعي او یا لویه خبره ده چې انساني وي ځکه چې دغه سې شعرونه بیا د ټولو انسانانو دپاره د اورېدو یو څه لري او په هغې عاطفي تجربه کې ټول انسانان را شریکېدای شي. او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې مونږ غواړو چې زموږ سره لوستونکی زموږ په عاطفي تجربه کې را شریک شي دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیم وو د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو داسې به نه وایو چې زه وسوم جنگ ښه شی نه دی جنگ دی ورک شي سوله ډېره ښه ده سوله به یې درو شي ته داسې دی لکه وچ واز او خلق را بل چې موته وژړې او خرد او تر دې مهمه طریقه دی عواطف دی آئینی انزور اولو طریقه دی چې مونږ هغه صحنه انزور کو چې مونږ یاتی فکری او هغه سي انزور کو چې پاره کې هغه کوالټی هغه قوت وو چې مونږ متاثر کړو او مونږ ته عاطفي حال پیدا کړو. کچېری ته عواطف په آئینی ډول انزور کې او هغه هغه تصویر لستون کې وخت بیا په فالانه او وقت شکل زمونږ په عاطفي تجربه کې شریکیږي او دا هغه هنر د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده.
ډېره مننه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.